پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی سلامونه په دې خبرونه کې مو کابل ته د پاکستان د سریاسم د سفر له جزئیاتو خبرو دا به هم واوري چې د افغانستان یو پلاوی نن اسلام آباد ته تللی خو یوه مهمه موضوع دا ده چې په روزګان کې هم ولسی خلکو د سولې لپاره پرلت وهلی تر خبرونو وروسته د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کوي د لوګر چارواکي وایي طالبانو د روانې اپریل میاشت له لومړۍ نیټې راهیسې د دې ولایت په چرخ ولسوالۍ کې دیرش ښوونځي تړلې دي او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه حسې وغندلې چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې د نړیوال تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شوو تړونونو یو ارخیز بدلون بولی د خبرونو تفصیل د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په کابل کې د اول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ویني له کابل څخه د عباسی کتنه د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي د افغانستان او پاکستان مشران به د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پروسې له تروریزم سره مبارزې او د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي د دې موضوع جزئیات د همدې خبرونې په جریان کې اورئ د لوګر ولایت چارواکي وی طالبانو د روانې اپریل میاشت له لومړۍ نیټې راهیسې د دې ولایت په چرخ ولسوالۍ کې دیرش ښوونځي تړلې دي طالبانو دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې یوه اونۍ وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوی د یو قومندان په ګډون یو شمېر وسلوال وشل شول د لوګر د والی وان سالم صالح رسنیو ته وویل چې دا مهال په چرخ ولسوالۍ کې دوه لس زره زدکونکي له زدکړو پاتې دي د نوموړي په وینا د سیمې له مشرانو مخابرو سره خبرې روانې دي چې د تړل شوو ښوونځیو په بیا پرانستلو کې مرسته وکړي په سمنګان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې د یو کورولا موټر ټول سپاره وشل شوی دي د سمنګان د پولیسو وین منیر رحیمی ازادي راډیو ته ویل پیښه د پنجشنبه په ماښام هغه مهال شو چې یو کورولا ډوله موټر د سمنګان بغلان پر لوی لارې له یوې باروډونکې لارې سره ټکر شو نوموړي د پیښې علت د دواړو موټر چلونکو بی احتیاطي او له ټاکلي اندازې زیات سرعت بللی دی د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د سرکونو خرابوالی او د ترافیکي پیښو قوانینو ته نه مراعت ډیر کله د مرګونو ترافیکي پیښو سبب کیږي چې هر کال پکې سلګونه کسان مړ کیږي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلې دي چې دوی یې د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې د نړیوال تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شو تړونونو او موافقو په یو اړخیزه توګه بدلون بولي د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د خپل چینی سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغو مسئلو کې یوازې عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلې دي نوموړي د بیلګې په توګه د ایران سره په 2015 کال کې شوی اټومي تړون یاد کړ چې امریکا پکې د بدلون غوښتونکی دی په داسې حال کې چې د تړون نور برخوال هیوادونه پرې قناعت لري لافروف د نړۍ د اقلیم په اړه هم شوی تړون ته اشاره وکړه چې د نړۍ یو سلو شپږ شپېتو هیوادونو لاسلیک کړی دی خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ کې د بدلون غوښتنه کوي برتانیا پرون په بحرین کې د وی اډې په پرانستو سره له څلورو لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې خپل لومړنۍ دایمي اډه افتتاح کړه برتانیا باندې د اډې په ترلاسه کولو سره د نړیوالې بار چلانې په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور ولري د بحرین په مینا سلمان بندر کې د برتانیا په سمندري پوځي اډه کې باندې سلطنتي سمندري ځواکونو شوخوا 1500 سرتیری ځای پر ځای وی د برتانیا د پوسټ چارواکي وی چې برتانوي ځواکونه به لدې ورسته وکول شي چې په خلیج کې د اوګدې مودې لپاره پوځي عملیات وکړي او همدارس د کشتیو لپاره به د انجنیري او لوجستیکي ملاتړ خدمات هم ترسره کړي د برتانیا د پوځي ځواکونو یو چکوړي قومندان ویل چې د برتانیا هدف په سیمه کې د سمندري امنیت ټینګول دي په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو لوی اډه هم موجوده ده او ټویټر وای د 2015 کال څخه د 2018 کال تر پای پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلی چې د ترهګری لپاره تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې د اقدام د ټولنیز شبکه په یو داسې ځای بدل کړی دی چې د تاوتریخوالي خبرولو د موادو لپاره مناسب ځای نه دی. ټویټر پرون په یو بیان کې ویل موږ د کلونو سخت کار، مثبت او مهم اغیز دوام ګورو چې زموږ ویب سایټ کې د هغو لپاره چې ترهګری ته تبلیغ کوي په نامناسب ځای بدل کړی او په نتیجه کې په زیاتېدونکي توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه په لرې کېدو دي. ټویټر او نورې ټولنیز شبکې په زیاتېدونکي توګه په ټوله نړۍ کې د حکومتونو تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویبپاڼو کې د وسلوالو نورو هغو کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د تبلیغاتو مخه ونیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان سره اعظم په کابل کې له ولسمشر غنی سره په خبرو بوخت دی. وړاندې جزئیات درکوو. دا به هم واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري چې په روزګان کې خلکو د یوې هدیرې ترڅنګ د سولې لپاره پرلت وهلی. د هغه هدیره ده چې د جګړو پر قربانیانو ډکه ده.
سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د ولسی خلکو د سولې د هڅو په ترڅ کې د هلمند په ناوی کې هم خلکو پرلت پیل کړی.
خدای تعالی دې د دغه دوو په مابین کې سوله راولي.
ام و دولت ته دا وزر وزاري کوو چې وړونو دا تر څه وخت پرې به دا ورور وجنه موږ تای سره کوو. آیا تر یو ملکي امته به سره وجنو؟
د حقیقت سره په پروګرام کې په افغانستان کې د افغان ترک شونځو په ارتباط د ترکیې د تعلیم د برخلیو مسول سره شغیدلیو او د کور کلی په پروګرام کې به د نابینایانو لسونځو او د دوی له همته خبر شي.
ما په خپل ځکه لیدل چې دا مارګ دا د بوجا دا دغه سي د می دګی کې چولې یم ګال چې من زمبه مې زوی نار کوم چې راشل زوی به راخی چې مور د سپین دی دا رنگ دی.
د پاکستان صدر اعظم د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ترخه. شاغلی عباسی او مل پلاوی ننصار لسنیمه بجې کابل تر ورسید او په ارکی د ولسمشر غنی له خوا د تشریفات او مراسمو په ترڅ کې د هغه توت هرکلی وشو. آیا شاید خاقان عباسی له ولسمشر غنی سره لیدلی دی؟ په دې اړه به نور جزئیات له کابل له خپل خبريال حدیث پردیس څخه وورو. پردیس صاحب څنګه؟
مننه شیبر صاحب سلامونه. بله، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسی او مل پلاوی څخه د جمهور ریاست په معنی کې لاغ څخه تود هرکلی وکړ.
د پاکستان د اسلامي جمهوریت جلالت بها صدر اعظم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. دی افغانستان دی اسلامی جمهوریت دی جمهوری ریاست دی تشریفات و کندک منصوبین پر نظام ترتیب او استاسی دی ماینی ویان داری.
شیبر صاحب، د پاکستان صدر اعظم مل پلاوی افغانستان ته او کابل ته د یو ورځنی سفر په ترڅ کې راغلی دی او د همداوس شزل تاسو سره خبرې کوم. د شاهد خاقان عباسی له جمهور رئیس غنی سره د جمهوری اسد په معنی کې په خبرو اترو بوخت دی. افغانستان د جمهوری اسد د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې تمه د دواړو چارواکي د نورو مهمو مسایلو سربیره د افغان سولې او همدارز د تهګری پر وړاندې د مبارزې پر اړیکه باندې وغږیږي.
صدر اعظم پاکستان بنا بر دعوت حکومت افغانستان امروز در رأس یک هیئت به کابل آمد و با رئیس جمهور و مقامات حکومت افغانستان در رابطه با موضوع مبارزه علیه تروریسم، همکاری های منطقه‌ای، همکاری در بخش تجارت و ترانزیت، در رابطه با صلح و همچنان مسئولیت پذیری کشورها در امر صادقانه مبارزه علیه گروه تروریستی بحث و تبادل نظر میکنند.
تماوه چې د پاکستان صدر اعظم او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دواړه نن د ملاقات نو وروسته د رسنیو استازو سره دوی سره په دې رابطه په یو خبری مطبوعاتي کانفرنس کې حاضر شي او د خبر اعلانو پښتنو ته هم ځواب وایي. د جمهوری ریاست وروسته ویل چې دغه برنامه لغوه شوې ده. دغه سفر په داسې حال کې کیږي شیبر صاحب چې افغان حکومت تر دې وړاندې هیله ښودلې وه چې د پاکستان د صدر اعظم پراتک به کابل ته د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې اړیکې ترینګلې اړیکې چې اوس موجودې دي د دې په رابطه باندې به یو نوی باب پرانیستل شي او د مهمو مسایلو په رابطه باندې به هم بحثونه ولري. نو تر اوسه پورې کوم جزئیات چې رسنیو ته راوتلي او شریک شوي همدومره وشي برسه.
بله، همدغه د سولې په ارتباط چې څرنګه تاسو د مرتضوي په قول وویل، دې ته څرنګه افغانان خوشبینه دي چې د شاهد خاقان عباسي سفر به کابل ته د سولې باعث شي او افغانستان ته به د سولې په هڅو کې د څه پرمختګ باعث شي؟
شیبر صاحب، سات وړاندې مې د همدغه مسله چې تاسو یې پوښتنه وکړه د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره مې همدغه مسله مطرح کړه. که څه هم د ښاغلي خادم په خبره چې افغانستان او پاکستان ډېرې ستونزې په خپل منځ کې لري او تم هم نه کېږي چې په یوازې په همدغه سفر به ټولې ستونزې حل شي، اما تر ډېره پورې کولی شي چې د ښه پیل لپاره یو ښه آغاز اوسي او دې ته خوشبینه. که ستاسو اجازه وي، ښاغلي خادم سره ما مرکه
کړه
او په سر کې مې همدغه سوال ترې پوښتلی.
افغانستان او پاکستان یو ډېره تاریخ او ډېره تیاره مصالح تر شا لري. خاقان عباسي د راتک د تیرو شپږو کلونو یا د تیرو دیرشو کلونو ټول ابهامات او ټول اتهامات له منځه نه شي وړلی. ولې دوه شیونه کولی شي ګونه چې کولی شي چې وړاندې کړي، یو دا چې د افغانستان حکومت ته اطمینان دا ورکړي چې که په ټیټ رتبه د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ چې کوم د سولې د راتګ د پاره کوم میکانیزم باندې بحث شوی دی، د هغه د تایید په خاطر باندې زراغمه. دوه مسله دا ده چې دوی دنیا ته ښایي او خاص کر امریکا ته ښایي چې که تاسو زموږ همکاري د افغانستان په مسله کې غواړئ، دا د بوق په تمام معنا باندې حاضر یو، هم په اجرایي برخه کې او هم په سیاسي او د رهبرۍ په برخه کې د خپلې همکارۍ مظاهره کړې ده. نو ډیر څه بحث کېږي هم نه، او د لوړو سطحو یا د ښاغلي غني او د خاقان عباسي ترمنځ ټول مسایل په جزئیات باندې بحث کېږي، ولې په ټوله کې د اطمینان، باور او د اعتماد فضا رامنځته کولی شي.
څومره مطمئنه یاست حداقل تاسو چې که څه هم دا به یو څه له وخته وړاندې وي چې پاکستان هغه کومې ژمنې چې کوي د افغان سولې په رابطه باندې بیا دې هم د تیر په څیر، یعنی دا ژمنې به په دې کې پر مطمئنه یاست چې رښتینی همکاري به وکړي دوی که څنګه؟
باید پاکستان ډېر پخوا لا رښتینی همکاري کوي، مګر زموږ د حکومت د مذبذب سیاست او د امریکا د امتحاني دریځ له وجې پاکستان هر وخت د فرار لار غوره کړې ده. هیڅ هیواد په اسانۍ باندې په ارزانه او اسانه باندې نه غواړي چې خپل اهداف لاسه ورکړي. کله چې د پاکستان د دومره شرایط تر شا دلایل ویني، هلته د پاکستان او د پاکستانیانو د پاکستان د حکومت متداوی مخداف دي د افغانستان په ګډوډۍ کې، پوپو کې، په تجارت په نور مسایلو کې. نو کله ک تاسو توقع دا کوي یا موږ دا توقع دا کوو چې ګواکې پاکستان رښتینی همکاري وکړي او بیا دې چلو دوکره نه کی، موږ مجبور یو چې پاکستان له خوږی ګوتی ونیسو. هغه دا ده چې په اروپا کې، په ملګرو ملتونو کې او په امریکا کې دغه د لابۍ مسله چې ده یا د لابۍګرۍ مسله چې ده
بلې خادم صاحب ورسې پوښتنه مې دا کوله چې کله په افغانستان کې د سولې د ټینګښت بحث مطرح کیږي، لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې طبعا پاکستان پکې مهم رول لري، اما دلته د سولې ټینګښت نور مختلف ابعاد هم لري، فکر کوي چې یوازې په دې برخه کې د پاکستان رښتینی همکاري یا کمشمنی چې کوي په هغې عمل کولی شي په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت لامل شي که څنګه؟
څلور پنځه مسایل مهم دي. یو دا ده چې که چېرته موږ د سیمې د هیوادونو ملاتړ د افغانستان د سولې په اړه باندې ترلاسه نه کړو، یوازې پاکستان مطرح نه کړي، دلته به د نیابتي جګړو مسله باید پای ته ورسیږي. دوه مسله دا ده چې کرم د سولې په مذاکراتو کې ګولایي ډلې د قوت په موقف کې وي، هغوی هېڅکله یا سولې د نه حاضري کې او یا هم د سولې هغه پروسه متلاشي کېدای شي چې کولمبیا مثال ښه مثال دی. درې مسله دا ده چې نړیوالې ټولنې د هغه هیوادونو چې د افغانستان په ورانۍ کې او تخریب کې او نشه یي توب کې او دې وغې کې خپلې ګټې ویني، د هغوی مداخلې باید قطع شي. او څلورم تر ټولو مهم مسله دا ده چې د افغانستان د جګړې د تمویل منابع باید وچ شي.
انتظار خادمو حدیث پردیس د شاید خاقان عباسی د نننی سفر پاره چې کابل ته راغلی دی مرکه ورسره کوله. لې بي خبرتیا وروسته اسلام آباد ته مخه کوو. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته تللی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. یادونه وکم چې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به واوري چې د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر ملکی کسانو پر لټ وهلې او د سولې غوښتنه کوي. د هلمند په ګریش او د یکشن بی پورس په نوی ولسوالۍ کې هم ګڼ کسان د سولې د شخص سره ملګري شوي دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس اسلام آباد ته مخه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وای د پاکستان په وړاندې د ملي اردو له بل مسل اقدام څخه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان سرغړونی او پر افغان خاوره حمله درېدلې دي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست همدار اسوي چې د دفاع وزارت یو پلاوی د پاکستان د حملو په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي هر کله چې افغانستان د پاکستان حملو ته ځواب ورکړي پاکستان په وقفه یې توګه خپلې حملې بندې کړې دي. خو د حل لار سره تفصیل د حدیث پردیس پورا پور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه د کونړ او نورستان په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي او که د پاکستان حمله تکرار شي افغان ځواکونه به په ټول قوت ځواب ورکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د اپراسیون د رئیس په مشرۍ د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د پاکستاني حملو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
با اجرای واکنش
دا وی د خبرګون په تر سره کولو سره سرغړونی بندې شوې دي او همدارز یو پلاوی پاکستان ته تللی دی. پلاوی د خبرو لمړیتوب به د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د سرغړونو مسله وي. د محل مونږ په لومړۍ درجه هزاراتو کې وو کبیا هم د پاکستان لوري هغه ډول سرغړونی چې مخکې تر سره کړی وي تکرار شي مونږ به په ټول قوت په مقابل کې خبرګون وخیو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د مخکنیو سرغړونو په دوام د چهارشنبه په ورځ جیټ الوتکو د کونړ د دانګام ولسوالۍ پر یوې سیمې څلور بمونه غورځولي. یاد وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه حمله غندلې او هغه د افغانستان پر هوایي حریم تیری او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه بللې ده. له بلې خوا د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دانګام پر ولسوالۍ شپږ سوه راکټونه ویشتلي چې له کبله یوه ښځه ټپي شوې او مالي زیانونه یې هم اړولي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خبرولو سره دا رد کړي چې ګواکې پاکستان په افغان خاوره کې عملیات کړي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې پاکستان په خپلې خاوره کې د هغو تروریستانو پر ضد عملیات کړي چې په خبرې له افغانستان څخه راځي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن جمعه د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسی کابل ته سفر کړی. د پوځي چارو د کارپوهانو په خبره ولسمشر غنی باید په جدي توګه د پاکستان له صدر اعظم څخه وغواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرغړونې او پر افغان خاوره حملې بندې کړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي پاکستان د افغانستان پر وړاندې له استخباراتي تکتیکونو کار اخلي او پر افغان خاوره د حملو بندیدل هم موقتی دي.
در صورتی که واکنشی جانب افغانی را داشته باشه باز اونا توقف میتن بدل.
دوی کله چې د افغانستان لخوا خبرګون خودل کیږي پاکستانیان خپل حمله بندوي ځکه چې خبره جګړې ته ونرسيږي او د پاکستان په مقابل کې ملي پاتون رامنستنه شي. خودی چې له کوم لارو چارو استفاده کوي هغه استخباراتي دی او هر کله چې افغانستان خبرګون خې دوی خپل حمله بندوي. د خاغلی ارمن په خبره د تل لپاره پر افغان خاورې د پاکستان د حمله د مخنیوي لپاره باید سیاسيون او د افغانستان خلک په یو واحد صف کې د پاکستان پر وړاندې ودرېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو. وړاندې به یې خبر کړو. خو اوس نړیواله موضوع راخلو. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د امریکا هغه چې غندلی چې د دوی په وینا د ایران له اټومي موافقې نیولې د نړیوال اقلیمي بدلون تر موافقې د تصویب شویو نړیوالو تړونونو بدلول دي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې امریکا د خپلو ګټو لپاره د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد د زور له لارې اقدام کوي، خو روسیه او چین د ټولو شکیلو اړخونو ګټو ته د پاملرنې له لارې مثبتو سازشونو ته تیاری ښودلې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره ده. تکل صاحب، د روسیه او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د امریکا د کوم وړاندیزونو غندنه کړې چې د دوی په وینا یو اړخیز دي؟
بله، مننه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ل خپل چینایي سیال سره پرون په مسکو کې د کتنې پر مهال ویل چې د ولسمشر ترامپ اداره غواړي په هغو مسایلو کې چې ګڼ هیوادونه پکې ښکیل دي په یوازې سر اقدام وکړي. لاوروف له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه او د اقلیمي بدلون نړیواله موافقه چې د 168 هیوادونو لخوا لاسلیک شوې د مثال په توګه یاد کړل، او ویل چې متحد ایالات د نورو هیوادونو له رضایت سره سره، یعنی په دې له دې موافقو سره د نورو هیوادونو له رضایت سره سره په هغو کې د بدلون د راوستو هڅه کوي. لاوروف ویل دا له ډیپلوماسۍ سره هیڅ راز ارتباط نه لري، بلکې د امریکا د ګټو د ترلاسه کولو او د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد د زور له لارې اقدام کول دي. هغه زیاته کړه چې روسیې او چین په پرله پسې ډول د ټولو ښکېلو اړخونو ګټو ته د پاملرنې له لارې مثبتو سازشونو ته تیاری ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیې تل د مهمو نړیوالو مسایلو د حل لپاره مستقیم ډیالوګ ته تیاری ښودلې او هیڅکله له خبرو نه ده تښتېدلې، بلکې د امریکا ته چې له خبرو تښتي. لاوروف ویل د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو څو کاله وخت ونیو. د زیاته کړه د روسیې دریز دا دی چې په یو اړخیز ډول په دې موافقه کې هر راز بدلون به له ټولو اصولو او د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه د سرغړونې په معنا وي. البته ایران هم د تورت دریز خپل کړی او په دې موافقه کې له هر راز بدلون سره مخالفت څرګند کړی. په دې کتنه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی هم پر متحدو ایالاتو د لاوروف له انتقادونو سره خپل غږ غبرګ کړ، خو د تر ډیره په خپلو څرګندونو کې امریکا ته د چین پر صادراتو د تعرفې د لوړیدو پر مسله چې اوس چین ډیر زیات اندېښمن کړی په دې مسله یې تمرکز وکړ. وانګلی وویل نړیواله ټولنه باید په ګډه د امریکا له یو اړخیزو اقداماتو او د اصولو له ماتولو سره مخالفت وکړي.
بله، تاسو وویل چې د روسیې استازی د بهرنیو چارو وزیر د ایران د اټومي تړون په موافقې ټینګار کړی دی. له دغه موافقې سره امریکا ولې مخالفت کوي، په ځانګړې توګه ولسمشر ترامپ؟
ولسمشر ترامپ د ایران د اټومي موافقې په مسله کې له اروپایي هیوادونو غوښتي وو چې د دې موافقې هغه برخې چې د ده په وینا خطرناکې نیمګړتیاوې لري اصلاح کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د امریکا تر څنګ پر دې موافقه لاسلیک کړی. ولسمشر ترامپ په ځانګړي ډول پر دې انتقاد کوي چې ولې په موافقه کې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه ده شوې، د یورانیمو د غني کولو پر پروګرام او ځینو نورو اټومي فعالیتونو د محدودیت مهلت له لاسو کلونو وروسته ختمیږي. د دې محدودیتونو په بدل کې پر ایران د لویدیځو هیوادونو لخوا د لګول شویو بندیزونو د فسخه کېدو ژمنه شوې. ولسمشر ترامپ ګواښ کړی چې که ایران سره په تړون کې دا نیمګړتیاوې اصلاح نه شي نو متحد ایالات به له خپلې خوا د تړون فسخه کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا اروپایي متحدان هڅه کوي چې د ترامپ د ادارې دا اندېښنې له منځه یوسي.
تکل صاحب، مننه. و مو اوریدل چې روسیې او چین د ایران د اټومي تړون په ګډون له یو شمیر نړیوال د یو شمیر نړیوالو موضوعاتو په برخه کې د واشنگتن له دریځ سره مخالفت کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. اوس به بیا هم یو نړیواله موضوع راواخلو. د فیسبوک په برخه کې له نویو خبرو مو عصمت سروان په دغه راپور کې خبروي.
فیسبوک د خپل آپشنونو په لیست کې یو بل انتخاب زیاتوي چې کارون کې وکړی شي. هغه څه چې لیژلی بیا کتنه پرې وکړي، بدلون پکې راولي او یا یې بیخي پاکړي. دا نوی آپشن د پیغام ترلاسه کوونکو ته امکان برابروي چې دا پیغام بل سرویس ته ولی شي یا یې ډاونلوډ کړي. فیسبوک دا کار وروسته له یوې جنجالي قضیه او ډیرو انتقادونو وکړ. فیسبوک د دې قضیه په خاطر ډیر مالی تاوان وکړ. د فیسبوک مشر او مؤسس په دې خاطر له خلکو بخښنه غوښتي ده. د فیسبوک دوه مسؤلانو آرین ایګن او اشلی برینګر ویلي دي چې فیسبوک پر یاد پروګرام سربیره له دې ټولنیزې شبکې څخه د سوء استفادې د مخنیوي لپاره په راتلونکو اونیو کې ځینې نور بدلونونه اعلانوي چې د فیسبوک د کارونکو لپاره آسانتیاوې برابري او هغه اپسونه غیر فعالوي چې د فیسبوک د کارونکو معلومات اخلي.
ا ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو په منځني سپدو لښپښنه په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې مو وړاندې د روزګان مرکز ترن کوټ ورولو چې هلته ولسی خلکو پرلت پیل کړی دی او د سولې غوښتنه یې کړې ده. هلمند ته هم ورځو او هلته هم د یو نوی پرلت حال درکو. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې راواخلو. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو راغلي اس ایم ایسونه لولو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د ازادو اوریدونکو کارکونکو ته ټول سلام وړاندې کوم. د ننګرهار د ولایت څخه په تماس کې یم. زه د ډاکټر اشرف غنی ته دا یو پیغام پرېږدم، هم ډاکټر عبدالله ته هم لړپورو چارواکو ته. دغه چې کوم دغه 1500 کم اردو عسکر چې نیول کېږي، دا باید زر تر زره په جلال آباد کې شروع شي، ځکه چې دلته کم ترخیزیان عسکر دي. دا ټول بیکاره بیروزګاره دي، یو ځای کې نشي اخیستی. کوم قومندانان چې ضمانت غواړي، ضمانتونه نشي پیدا کولی، نه څوک ضمانت کوي. د کمیسارۍ د خوانه شخصي ضمانت باید دو ته منظور شي، زر تر زره دا هغه شټار شي، او دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. او ډېر ښه ځواک ته د شخصي ځواک جوړته وایي چې کم د اردو 80% د اردو نه معاش هر سواله دي. دا غزه غواړم چې زر تر زره سٹارټ شي په ننګرهار په ولایت کې. لغمان کې سٹارټ باید ننګرهار کې سٹارټ شي. او بل دا پیغام اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ته وړاندې کوم چې د پاکستان روزانه توغندي راولي. آیا تاسو هیڅ څه جواب نه ورکوي؟ اشرف غنی وایي چې زه یو کنچی ته ضرورت لري. دا څنګه کنچی دی چې تا کنچی نه پوره کیږي؟ دا د تورخم کې دروازه ولګوله، سین خردار شروع دی، پوستي خال کیږي، پوستو باندې دنګونه کیږي، رمخ کیږي. باید د دې ورکې زر تر زره دې غم دیو کې. السلام.
زه احمدی د هلمند ولایت د کلایبو څخه تاسو سره په تماس یم. د هلمند رود زموږ ځمکې ټولې ویوري. دا ولس اتلس کال کېږي چې موږ عریضه هر کال حکومت ته کوو، تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کې ورواچوي، او د ازادي راډیو با عزت او محترمانه وینا وکړو چې زموږ ځاګ سره مسؤلو ته واک پر ورورسوي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم چوک د هلمند له ولایت پر استولې سمس کې لیکي د پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت ضایع کول دي، او ولسمشر غنی باید د طالبانو سره په مستقیم ډول د سولې خبرې وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي دي، جګړه بشري ناورین رامنځته کوي، طالبان باید د هلمند د خلکو د سولې پیغام ومني. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د سولې د پرلت حال درکو. عبدالواحد مدقیق لیکي د پاکستان د صدر اعظم سره باید د کونړ پر دانګا ولسوالۍ د توغندیو د بشتو مسله یاد شي. ولی جان له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي، پاکستان چې کومې مرمۍ په کونړ ولي باید حکومت بالمثل ځواب ورکړي. فرید د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ لیکي د افغانستان په نام نه یو کې د پاکستان اقتصادي ګټې دي. یوسف احمدی له خوست لیکلي دي، وسلوالو طالبانو څخه دا غوښتنه کوم چې سوله وکړي تر څو د جنگ له بدبختیو څخه خلاص شو. حقیار له کندهار لیکي، امریکایان سوله نه غواړي، نو چې کله دوی سوله وغواړي په افغانستان کې به سوله راشي. عبید الله پر استولې سمس کې لیکلي دي، دغه پرلتونه چې په افغانستان کې روان دي دا به نتیجه ورکړي، ځکه چې ولس سوله غواړي او د ولس د سولې غوښتنې ته څوک نه نشي ویلی. خو یو بل اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی، پر استولې سمس کې لیکلي دي چې دغه پرلتونه ګټه نه کوي. خادم له هلمند لیکي زما په نظر د پاکستاني چارواکو راتک کابل ته د افغانانو لپاره شو پیغام نه لري. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن کابل ته ورسید او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوړخیزو مسئلو او نورو مهمو تحولاتو په اړه خبرې کوي. د لوګر چارواکي وی طالبانو د روان اپریل میاشت له لومړۍ نیټې راهیسې د دې ولایت په چرخ ولسوالۍ کې دیرش ښوونځي تړلي دي چې له امله 2000 زده کوونکي له زده کړو پاتې شوي دي. په سمنګان کې په یو ترافیکي پیښه کې د کورولا موټر سپرلۍ وشل شوي دي. د سمنګان د پولیسو ویان وایي چې دا پیښه د کورولا او یو باروړونکي موټر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه هڅې غندلې دي چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې، د نړیوالې تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شو تړونونو او موافقو په اړه یو اړخیزه بدلون بولي. برتانیا پرون پنځشنبه په بحرین کې د وی اډې په پرانستلو سره له څلورو لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې خپل پوځي دایمي حضور افتتاح کړ. او ټویټر وایي د 2015 کال تر 2012 کال تر پای پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلی دي چې د ترهګرۍ لپاره تبلیغات کول.
په هدیره کې څوک سوله غواړي؟ د روزګان مرکز ترین کوټه نشدې خلکو د هدیرې ترڅنګ د پرلت خیمه وهلې ده. دا هغه هدیره ده چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې د قربانیانو له امله ډکه شوې ده. دغه پرلت پرون ناوخته پیل شو. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نورو جزئیاتو سره.
یعنی تر څو د خلک را سره وژنې طالب هم زموږ سړی دي که هغه اجره په ډکه ده زموږ خلک دي که دلته په اجره په ډکه ده زموږ خلک.
سوله غواړو سوله غواړو سوله غواړو سوله غواړو تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت دغه خیمه خلکو د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په سیمه کې او د هایدرې څنګ ته چیرې چې د تیرو دوو کلونو د جګړې قربانیان ښخ دي او شخیږي وهلې ده. په دغه هدیره کې چې دوه کلونه وړاندې یوازې لسګونه کسان شاخوا او اوس سلګونه ته رسېږي په تیرو دوه کلونو کې د روانې جګړې له کبله وژل سوي دي. دغه پرلت کوونکو پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې نور سوله وکړي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېږي وایي تر هغو به خیمې ټولې نه کړي او ځانونه به هم له لوږې مړه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
نور موږ سوله غواړو چې په هر نګه سوله راځي باید سوله راشي. که څومره زموږ د سر په زیانن سوله راځي موږ سوله غواړو. نور موږ غرور وژنه نه غواړو.
د دغه دپاره راټولې چې دغه خیمه چې موږ ولې ده دا به تر هغه ساعته یي چې یا سوله راغلې نه یي یا موږ دلته پیژې وژې او تږې به ورته ناستې چاره موږ نه لرو په دې کې به ناستې.
دا شپانس کاله موږ په دغه اور کې سوده کېږو وایم ځکه هغه سوځي چې اور یې اخیستی. نو موږ بسته د جنګو ډېر د پوزې راغلي یو. نور ټول افغانان خصوصا روزګانیان و سولې ته لیواله دي سوله غواړي.
دی وای د هلمند د خلکو د هغه ژغملا تړکوي کوم چې د سولې لپاره پورته کړی دی او په خبره چې ل رواني جګړې ستړي سوي او نور د زغملو توان نه لري. یادو پرلت کوونکو د غراس پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړه نور نه تودوي او په خبره چې د سولې ملاتړ دی وکړي.
د نړیوالو سمودا غشتنه ده چې په افغانستان په سولې کې د مداخله نه کوي بلکې ملاتړ دی وکړي چې یو بین الافغانی سوله راسي په افغانستان کې. افغانان یو د بل سره ورونه دی او د وروژنه سره بس کې دي سرکښینی دي خپل سرکښینی. د نړیوالو سمودا غشتنه ده چې موږ دی په بشپړ توګه ملاتړ وکړي ځکه چې موږ سولې ته دی کار وکړي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې لتیرو دوه کلونو رئیس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده چې د مسولینو په خبره د رواني جګړې ډېری قربانیان هم ملکی خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې خلکو له دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلې دي چې دا لړۍ تر روزګانه هم راورسېده. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د پرلت دغه ډول خیمو شاوخوا دوې ونې تیریږي.
د هلمند پرلت په ملاتړ خیمې د دې ولایت تر ولسوالیو هم رسیدلې دي. لمړی په ګریشک او د یک شنبه پر سپناوی ولسوالی کې هم ګڼ کسان د سولې لژغ سره ملګری شول او د لشکرګا د ځوانانو د پرلت په ملاتړ خیمه ودروله. که څه هم د پرلت یو شمېر کسانو د دې په خاطر چې وسلوالو یې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او حکومت هم د اوربند په اړه د دوی غوښتنه نه ده منلې، د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نه خوړلو احتساب وکړ، خو تر 48 ساعتونو وروسته دغه احتساب د دیني عالمانو په منځګړیتوب مات شو. زموږ خبریال الیاس دایمو د ناوې پرلت ته ورولي. په دې ځای کې د جلسې اکثر برخوال دیني عالمان دي.
د ولسوالۍ د بازار پر یوه عمومي چوک په یوه وړه خیمه کې ناست ځوانان او سپین ږیري خاص اجنډا نه لري. موږ د خبرو او غوښتنو وروسته ورسېدلو. د خیمې په یوه څنډه کې په رنګ رنګ جامو کې د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي هم چې اکثرو یې شنې بستې په وجو دي ناست دي. د سولې په نوم د پرلت دغه خیمه پر هغه چوک درول شوې ده چې تېر کال د تلی یا میزان د میاشتې تر 10 منټې وروسته د طالبان لخوا د هغه ځانمرګي په نوم یا څو چې د ناوې د امنیه کمانډان احمد شاه په شمول ګڼ شمېر سرتیرو وژل او ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د لشکرګاه د پرلت د خیمې برعکس دلته ناستو کسانو ته د امنیت لپاره هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. سپین ژیری وایي که د سولې او اوربند په اړه یوه اونۍ وړاندې سوی وړاندیز ونه منل شي د دواړو غاړو په ضد به ږغ پورته کړي.
دغه خونروژي خدای تعالی ورکه کړي او خدای تعالی دې د دغه دوو په مابین کې سوله راولي.
ام و دولت ته دا وزر وزاري کوو چې وړونو دا تر څه وخت پرې به دا ورور وژنه موږ تای سره کوو، تر څه وخت پرې به سره وژنو دا خو به د یو اتحاد ځای لري. آیا تر یو ملکي امت به سره وژنو؟
موږ د دې لپاره نه یو پاسې دلی، موږ د دې لپاره د خیمه نه درولې ورکه چې موږ دلته خیال کوو. موږ د بغار یو چې غار یو هیڅ چاته تمنه نه زنی غواړم، ولکه یاد رئیس دولت غواړم، ولکه یاد بل غواړم، دا والا نصرت غواړم ورته مرور می راسره سره.
د سولې او اوربند په نوم د پیلسیو پرلت په دوهمه ورځ وسلوالو طالبانو د لشکرګاه د ځوانانو خیمې ته په خطاب کې ویلي و چې لومړی د پښوراب او کندهار کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو سره د سولې خبرې وسی چې د دوی په وړاندې جګړه پیل کړې ده او هر ورځ د طالبانو پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي. که څه هم د جمعې په ورځ د لشکرګاه د پرلت خیمې ته په لومړي ځل یو شمېر دیني عالمان د پرلت د ګډون کوونکو لخوا د نه خوړلو د اعتصاب د ماتولو په موخه راغلي ول، خو د ناوی ولسوالی په بازار کې د دغه خیمه اکثره ګډونکوونکي دینی عالمان دي. دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول نور جنگ بس دی.
غربي کوپار دیو کا پیرم پر مشبانی دا سال جوړ کړي کڅه لپتي طالب دوی سره خطه دي. موږ وطنونو د دغه سره خراب خلک مو مرس ولا شزي مو کندیان سپدي ټول تو پولین د دیواله سوري تکشرسته.
نو سعودي خو د اسلام یو پایتخت بل سوي دی، نو باید سعودي کچیر د سید سعودي علما په دغه صلح جوړ کې برخه واخلي. موږ ډیر امید دغه لرو چې شای چې دا به نتیجه ورکړي.
د لشکرګاه د پرلت کوونکو لخوا د اوربند او د سولې د هیته د ژمنوالي په خاطر ولایتي ادارې او وسلوالو طالبانو ته یو یو طرح وړاندې کړل سوچې د نه منل کېدو له امله د پرلت کوونکو لخوا د نه خوړلو اعتصاب وسو. تیر ورځ د حکومت اجرایه ریاست په یو خبر پاڼه کې د هلمند د پرلت کوونکو هر ډول غوښتنو ته مثبت ځواب ویل شوی وو او د هر ډول بین الافغاني سولې څخه ملاتړ بیان شوی وو، خو وسلوالو طالبانو د لومړنیو ورځو د مشروط ځواب وروسته د پرلت کوونکو نور غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو په ارتباط د ترکیې د تعلیم د برخلې یو مسول سره شخېدلی، خو مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اور.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې کچېری مسترګي ونويني ژوند به څه ډول مخکې بیایو؟ نن د هغو کسانو په حق لغږی کو چې سترګي یې نويني، خو د روغو کسانو په څیر د ژوند ټولې چارې پر مخ بیایي.
درنو دوستانو، د افغانستان ځینې کسان د جنگ جګړو له امله په سترګو ړندې شوي او یو شمېر خو بیا له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي. دوی هم د نورو کسانو په څیر په ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، خو اکثرو یې همت له لاسه نه دی ورکړی. د ژوند له سختیو سره مقابله کړې او په نتیجه کې بریا خپله کړې. موږ د دوو داسې کسانو کور ته ورغلو چې په سترګو یې نه لیدل، خو کورونه دومره منظم وو چې د خلکو خبره لاس بینا کسان به هم د کور چارې دا ډول تنظیم نه کړي. سکینه له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي، اوس یې واده کړی، درې اولادونه لري. له هغې څخه مې پوښتلي چې له واده وروسته یې د خاوند په کور کې تر ټولو لویه ستونزه څه وه.
چې د مور نه پیدا شوی وم همداسې نابینا وم. دولسمه پورې مې مکتب ویلی ده چې نوی واده شوم، دروازو سره به مې ټکر کوو، نابلده وم. خپل کور کې خو مې بلده وم، خواخې مې راسره ډېره مرسته کوله. مې چې کله جدا شو بیا ډېر سخته وه راته.
سکینه وایي چې د کور ټولې چارې ورلغړې وې. ورنه پوښتلی مودي چې کله خو به مالګ د بورې او بوره د مالګ په ځای نوي کارولي، هغه وایي
ولې شي خو بیا ما په خپل څه کړی دي چې دا مالګ ده، دا بوره ده، دغه سې هغه مې کړی ده. بیا مې دیګي کې اچولې، یا مې چای مې چې دم کړی، خپله مې کتلی چې دا دغه شی ده. ګالي چې مینځم بیا مې زوی ناری کوم چې راشه، زوی بیا راښیي چې مورې دا سپین دي، دا رنګه دي.
له سکینې څخه مودي هغې د غوښتنو او ارمان پاکله هم پوښتلي دي.
چې سترګې مې جوړې، خپل اولادونه وګورم، دغه مې ارمان ده چې ماشومان مې وګورم او خاوند مې وګورم، دغه مې ارمان ده زړه کې.
نادیا د سکینې مشره لور ده. هغه وایي کله هم سکینې دا احساس نه دی ورکړی چې مور یې په سترګو نه ویني. سکینه د روغو میندو په څیر خپلو بچو ته رسیږي.
زه هېڅ اصلاً فکر نه کوم چې زما مور و پلار نابینا دي یا سترګې دي نه لري، ځکه چې زما مور و پلار د هغه میندو نه هېڅ توپیر نه لري چې هغوی ویني. هغه مسؤلیتونه چې هغه میندې کوي زما مور و پلار هم کوي، تمام فعالیتونه هماغسې سرته وړي. او زه چې کله خپل ملګرو ته وایم چې زما مور و پلار نابینا دي، اصلاً هغوی دا نه مني. وای څنګه ته داسې بېغمه راځې، مکتب ته درس وایې او تا مور و پلار سره څوک نشته. خو زه وایم چې زما مور و پلار د خپل ځان نه شکر الحمدلله پوره چې کور کې اوسم، خو حتماً ورسره مرسته کوم. خو بیا کور کې نه پوهېږم چې دوی بلد دي او پوهېږي چې کوم ځای پخلنځی ده، کوم ناستې کوټه ده، کوم ځای تشناب ده، اوبه دي، دا ټول شیان پوهېږي او ماته ضرورت نشته. او چې ما اطمینان کوم.
نادیا ټولو هغو کسانو ته چې سترګې نه ویني یو پیغام لري.
یو پیغام لرم چې هیڅکله نابینایي محدودیت نشي کېدلی، که څوک وغواړي هر حال کې ځان رسولی شي.
خان عزیز چې د رندو په خوانځي کې معلم دی، د ځان پاک لوي
متاسفانه زه تقریبا د یو لسم صنف ازموینه مده لسم ته ورکړیو چې د ماین د انفجار له امله د سترګو دید مې له لاسه ورک. بعد له دیار لس ورځو نه چې ننګرهار نه کابل ته نور شفاخانې ته انتقال شوم او دلته تر تداوی لاندې وم. د رندو د مکتب نه اصلا خو آگاهی مونږ نه درلود، چون دې محیط کې نه وو. همالته شفاخانه کې چې یو بل ښځه وه چې نور جهان نومېده، نور جهان دلاور، چې هغه راغله شفاخانې ته او ماته ویل چې دلته یو مکتب دی د رندو چې دلته لیک لوست ده کوي او دولسم پورې دوی درس وایي او بالاخره پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغي او د کار څښتن کیږي. نو ته کولی شي چې دې مکتب ته راشي. خو په اول سر کې زه ډېر مایوس وم د ژوند، اصلا نه مې غوښته چې نور ژوندی واوسم. خو بیا هم دې زړه کې راته وګرځېده چې یعنې زه اوس هم کولی شم چې ځان ته او خپل هیواد ته او خپل مور او پلار ته خدمت وکړم.
خان عزیز هم دلته په ښوونځي کې له معلم سره چې هغه هم په سترګو نه ویني واده کړی. له نوموړي څخه مې پوښتلي چې د دې سترګې خو نه ویني، د مېرمنې انتخاب څه ډول وکړ؟
البته هر سړی په خپل ژوند کې تصمیم لري او دا واده کول یا د ژوند شریک کول دا خو طبیعي حق ته هر انسان دی. 15 کال کې د مکتب ته راغی، د دې خوې خصلت کرکټر او د دې پوهه زما ډېر خوښ شو. بعد لاغنه مې تصمیم ونیول چې زه باید واده وکم. راغلم د مور پلار سره مې دا خبره شریکه کړه. مور پلار مې په دې راضي شو، لاړ خاصګری ته. بالاخره زما او د دې کوژده وشو، واده وشو، ژوند سره شریک شو.
خان عزیز په خپل قوم کې داسې څوک دی چې که د خوښۍ او غم مراسمو کې ګډون ونه کړي، هغه مراسم نیمګړی ښکاري. له هغه څخه مې پوښتلي چې کله د خپل خپلوانو ودونو ته ځي، د ناوې زوم او نورو خلکو څیرې چې په روغو سترګو نه و لیدلي، خپل ذهن کې څه ډول انځوروي؟
ودونه ده چې زه بیا هم هماغه پخوانی تقریبا د ولس یا اتلس کالو چې د سترګو دیل له لاسم ورکړ. نو هغه وخت کې خپل خپلوانو ودونه ته هم تلو، نورو ځایو کې چې به ودونه و سیل و، که نه دا هنرمندان به د شپې د خوانه به تلو هغه سیل ته، نو دلته هم چې زه تقریبا هماغه بڼه هماغه شکل زموږ ذهن ته راځي چې ناوې به دغسې جوړ یو، شاه به دغسې یو، محفل دغسې روان دی، دوه لوڼې مې واده کړه. نو هماغه شیان زمونږ ذهن ته ګرځي. خو یو ارزو زمونږ په زړونو کې دا دی چې د دوی دغه څیره، د دوی دغه سترګې، یو وارې په رڼو سترګې لیدلی وه چې دوی څه چانته قواره لري. خو زمونږ کورنۍ یا خویندې ورونه یا خپل خپلوان دوستان خو وایي چې دغه زوی د تا خواته فرزند څیره ورکوي، او هغه لور د مور ته څیره ورکوي، یا فرزند دغه هغه څیرې خو زمونږ په ذهن کې شته دي. تصور خو کوو چې دغسې به وي. خو ارزو و ارمان هم دا دی چې یعنی یو ځل یم په د رهنو سترګو دوی لیدلی و، دا زموږ یو ستر ارمان دی.
له خان عزیز څخه مو پوښتلي چې دای د طبیعت او چاپیریال په هکله څه ډول فکر لري، او کورنۍ چارې څنګه مخکې بیایي؟
البته زه چې هغه وخت بینا ومه، یعنی د خلکو ژوند مې لیده، طبیعت مې په دغه ښکلې بڼه لیدلی دی. نو کله چې نابینا هم شم او کله چې واده مو وکړه، نو هغه منظرې، هغه څیرې، هغه ښکلاوې چې په طبیعت کې یا د یو کور په یو جوړښت کې دی یا تنظیم کې دی، هغه زما په ذهن کې، هغه زه د خپل میرمن سره مې شریکه کړه. یعنی هر کار چې مونږ کوو، هر تصمیم چې مونږ نیسو، مونږ سره یو مشوره کوو، حتی د اولادو سره هم مشوره کوو چې غواړو دغه کار دغسې سرته ورسوو. نو د ټول نظر اخلو، کله چې نظر یو شو، بعد له هغه نه مونږ په هغه کار باندې پیل کوو، اقدام کوو. نو دغه کار چې دغه د مشورې خبره دی او د وحدت د نظر خبره ده، دغه زمونږ د ژوند د بریا یوازنی وسیله ده.
خان عزیز وایي په ټولنه کې ځینې کسان شته چې د نورو ژوند کې مداخله، د هغوی په څیره او کړو وړو کې خبرې خپل حق ګڼي. دا چې نوموړی بیا څه ډول برخورد کوي پاک لی وایي،
دا خو ټولنه دی. په ټولنه کې هر قسم خلک ژوند کوي، د هر فکر خلک دي، اورېدلی هم دي، یا هم ځان کونه اچولی دی چې مونږ نه دي اورېدلي، یا که فرزان مخامخ شوي بیا خبرې هم ورسره کړي دي، هغوی ته هم قناعت ورکړی دی چې وروره ته هم یو انسان یې، زه هم انسان یم. دغه شی چې زه نه لرم، دا د خدای رضا دی، دا د خدای امر دی، دا زمانه خدای اخیستی دی. مال تا اخیستی وی، اوس به ما ستا د ګریوانه نه نیولی وی، خو مگر دا د خدای رضا دی. دغه شی په مونږ باندې پورزو د خدای دی. نو د خدای د خوانه چې وي، هغه مونږ منو، هغه په د سترګو په سر قبلوو. دا خبرې ښې خبرې نه دي، نو هغوی هم قناعت کړی دی.
درنو دوستانو، دا به د کور کلي خپرونه تر بیا ښې چارې. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه خونځیو د ښه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري، او ولې د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه خونځیو مسولیت په خپله غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې پرې بحث کوو او پرې خبرې کوو. په خپرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکیې د ښوونې د بنسټ رئیس مجیب یلداغ میلمه دی. له مجیب سره به په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له دې وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، راته ویلی شي چې دغه ښوونځي به یا د دې ښوونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټولو افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د خکې دوه په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان تر کوانزی له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د خکې دوه په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. مونږ د خوونې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په هدف افغانستان ته راغلی یو. مونږ هم دراز د افغان تر کوانزی او د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
40 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په ښوونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسؤلیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
غواړم له همدې فرصته په ګټه اخیستنې ووایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک ښوونځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو شمیر دوه برابره کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د ښوونځیو د بیارغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک ښوونځیو د بیارغونې او سټنډرډ کولو لپاره 10 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک ښوونځیو کې 2350 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3000 تنو ته ورسوو. همدارس د ښوونځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې لرو پروتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي. مونږ غواړو چې په خپل لیلیو کې پراختیا راوړو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو چې دا کار شوی هم دی.
ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
مونږ ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي.
غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلی و چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي. مونږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی د معارف بنسټ ته وسپارل شي، نو د ښوونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوصل شي او کنه؟
البته تقدیر درسینز کی
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. مونږ غواړو چې ښه او بهتره فعالیتونه ولرو. په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. مونږ هم د 1 میلیون خلکو لمنځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو.
خلک وایي چې دا تغییرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي. دا رښتیا ده؟
افغان ترک
د چاخ پونم خوانیز ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک ښوونځي او مسولیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه خوانیز بنسټ نه څوک فارغي کې د فراغت سند نه منل کیږي. همدارازې د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زده کوونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي.
سمو د وړاندې د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک ښوونځیو یو شمیر ښوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دي چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود او څنګه؟
دا
مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطیږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانه شي، ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی، خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی، بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان.
جانا good.